قومونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهم ازم تاسو ازادي لري ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمی په روس کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پانه کې د حمله کړې دي چې د عظیمی د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندان شو چې باید زندان ته نه وای لیګل شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنور ودو اقدام خی په افغانستان کې د خزو منچونو له حقوقو څخه د پراخو سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په وګړ اعلامیه کې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خزو منچونو له حقوقو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لري اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د اقدام خی د افغان خزو او منچونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په نړیوال محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. مبي دغه په خبره نورو هیوادونو باید لدی هڅو ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان د حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار زفیر کرین ډیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالۍ روزماري دی کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میری سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړي. اغلی ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبې په یو بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس لښبګم ټولګي پورته خونځوي ته د جنو پر تک بندیز وزه شوی او د 2022 کال په دسمبر کې جنو له پانتونی زکر هم راګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانونه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدل دي. روغتي چارواکو له سیمه د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دینه خطه کې د سلور دیس کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ دغه خطه د روانې میاشتې په شلمه په بو شرع کې د سیمه کې پر سر راپورته شوی ده. د سیمه سودونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې دوړ خو دی بل پر ذات درنې اوس په کې وسیلې کول چې خلکو ته ځان زینونو سربیره مال زینونو هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جوله میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل دوړ خو لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیواد بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندي زلګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبرې جان سره په مرکه کې ویل چې د مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنی له قانوني اجازه پرته بهرنی وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینه وکړي. هغه په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرنی وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویل چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندو شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې د زیاتوالي راپورونه ورکړ شوی دي. ایراني چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسنه افغان کډوالو د غیواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی سئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنګزي نظر میراخستي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیل مندي دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریزي برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي.
باور وکه اوس خبر سنول برق دته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برق څخه زه خوشاله چې جوړ شي.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمانوي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونې اقدام خای په افغانستان کې د خزو انجنونو له حقوقو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاشمې په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو انجنونو له حقوقو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشری حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نور جیس پراپورک.
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واخ کړې، د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېلې کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلان کې طالبانو ته غواخ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو انجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغه هیوادونو له لوري په ګډه خبره شوې اعلان کې طالبان رسمن مسول بلل شوی چې د خزو د حقونو په اړه هغه مسولیت پر ځای کړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنوانسین کې یادونه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د مېرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو له کنوانسون سره په یو ځای کېدو د ښځو انجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړوي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر اکسپانه خپور شوی، ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړي. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړي چې افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راخکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان مېرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د خزو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات شدو خپل غواړي د طالبانو څخه شکایت وکي. دا موږ ته لار نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د نقص د مستندونی کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت، چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څومره د طالبانو دغه قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مې میاشت کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولای شي چې د افغان جون او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته غوښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو انجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پانتون له پوخانی استاد ناصر الله سنگی سره خبرې کړي او ترې پوښتلې مې چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجعنه د پدې قضایا وکړي. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسلې کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغې نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کړي چې دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی پر رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي که نه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمه و هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمه غړیتوب لري، دوه غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمه د حکم پر د اساسنامه د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یا ورکم ګڼل کیږي د طالبان د حکومت د لپاره لویه ستونزه دا ده چې د دې د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح دي، دغه د لپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. دغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي انعقادي تعاملات به دنیا له دې طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیرند او حکم صورت ونیسي، نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک دي. لپاره چې افغانستان بل نور نړۍ نه لاهم په مسافې کې واقع شي.
تاسو د استاد نصر الله ستانګزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې د امریکا پر حکومت غا کړی چې ژر تر ژره په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساس جرګې د بارني اړیکو د کمیټي مشر مايكل ماکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوال اړیکو شمیر کاربون وای چې د امریکا اوسنۍ حکومت غواړي دلته لټاکنو وړاندې ټول برمته شي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم د افغاني ولسم امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې دغه دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دی له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مايكل ماکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د بایدن او هاریس ادارې له لوري په ځانمنون کې توګه د امریکایي سرتیرو وټلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتي په پالیسۍ کې ورخیل شي. د ویلامي په ټکو اوس لک تر لګه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په ویلامي کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی دا روخانه کړی چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپل کورونو تستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلی چې موږ نشو کولای د طالبانو د د پټوکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبان په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم ول کېږي چې محمود چګواکي محمود شاه حبیبي د طالبانو القاعده ته سپارلی دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع لخوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکې دی چې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپل ایکس پاڼه کې دا کړي وا چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداری ورکړی او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي چې د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
د جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونکو باندې د خبرم د شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمت شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنی وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغه درې برمت شوی کسانو په امریکا کې حرکت وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو د دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنی وړ بولی او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی جواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په 20مه د کورمې په بوه شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمو اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوي او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډېر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیګانو سونیانو ترمنځ د نخته د رواني میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنیزم کې د مرچلو د جوړولو پر سر د مدګي کلی او احمد سیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د صدرړو مشال برخي ته ویلي دوړو خو د یو بل پر ضد درنی او سپکی وسلې کارولې چې خلکو ته د ځاني زیانونو سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. د دغې نخته له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نخته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقي زبنه خپله کړه. دغه خبره د ډول نخې په سیمه کې د بدبختۍ لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رګزیو او کوار څخه د مشرانی او جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نخې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړ مورز ویلي وو چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نخته ودروي. په کورمه کې شیاګان او سونیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت نا وخت د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نخت یې ترمنځ پیخیږي. شیا او سونی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خورکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تیر جولای میاشت کې نخته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نخته کې د دواړو خواوو 209 کسانو ته مرکشوب لوختی وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سونیانو ترمنځ په نخته کې په لسهاو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مریکې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفان د کوي چې طالب زکونو د جواز نه لرلو لامل نیولې او وهلي ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفې جواز به ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات صرفان ټولنه وایي د طالبان حکومت د ستونزو د حل لپاره پرې به کړلاري فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنده صرفان دي د دولت د مالیت په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدی په سپوږمې د بدی سپوږمې پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوې دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو تلسکونه ښودلی وو، یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي بر صرافا او بر حوالدارهای کوچک او بر دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لغه بده مرغه اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لسرفانو پاری ده دیور کولو توان هیت صرف نداری. دسی شمبه پرست ده حکومت پوزیان راغلل او اکثریت ده سرفانی لزان سر بودلل او دیره بودل او پدیر سپکاوی لزان سر بودلل. ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور بجوی همدلتا حضور درلوده.
سرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برات مو نبود، هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نسته کم نشینیم.
یو هفته کی چی جدی نیولی مخ که هم و خو وس دیر جدی نیولی دا سه فکر کو لکه مخ چی مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر راضی 200 کسه له سلور قاور ما کیږي همدانی ول اوړلوي هغه چې وای نزو یا لګ ممانیت وکړي وهی هم ځوان کشر سپینګیره نه وی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه
مجوز را په حد اندک برسونه.
که مسول اداره د جواز به ټیټه کړي مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک به راځي نو توضیح کنه به اوریت اسناد او سند او ضمانت بهتر میشه مشکلات برشي.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوری نظام پر مهال په هرات کې 413 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټ وي او څلورشت ساعته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتر ته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې:
په ارزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکړ. اوس خبر سنو بلکې دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برکه څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
دا د ارزګان اوسیدونکو نصیب بلاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولي.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مژ استعمالوي د سولری برق پالسی مژ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کېدو سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپم ولري، ان شاء الله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دغسې معلوماتي چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته د غدري میگاواټه ځنګړې سوی برښنابه د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برښنا برخمن او د ملامتون کې بلونو له ورکړې بیغمه سي. دا یادونه ورده چې د اورزګان اوسیدونکو له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برښنا لپاره لوړ لګښت نفرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي.